ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې یوې برطانوي خیریه ټولنې له اوبخې ټولنې لسګونه پخواني طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم، دا خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه و همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول، او د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشردوستانه اوربندي مات کړی. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فوروم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړې.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
پا پاکستان کے یو اندیخ نشتہ چے ہندوستان با زمو پا حواد کے دے گڑوڑی دے رامنس تکولو او دے بے سباتی لپارا افغانستان و کاروی خو مونگ دلتا پریک رکڑے چے سچے دے افغانستان خلق پاڑی مونگے ملاتر کو خی اڑی کے ورسر جوڑو زکا دی سیمی راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پا اڑی کو ہمکاری او سوداگریو تڑے
تجارت میں
عمران خان او پاکستانی چارواکو مخکې له دې هم داسې ادعا وکړي چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو او یا د هندوستان حکومت تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا افغان چارواکو ویلي وو هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنې کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامان نن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټول اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. سره له دې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغه هیواد کې جګړو زور اخیسته. د امریکا هوایي ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګت په خپل ټویټر باندې د دغه هوایي برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي، د امریکا هوایي ځواک بیګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوهې تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ او 15 طالب جنګیالي ووژل. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړې، دوی له تړون د سرغړونې او د بېګنا افغان ملکیانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 19مه په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره هم ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بیګانی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه وطن همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان نن د دغو کسانو د نیولو خبر اعلان کړ. د هرات ولایتي سیمهییز چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي، مشفق او د هغه ملګري بالفعل د کورنۍ چارو وزارت د درنو جرمونو د پلاوي لخوا ونیول شول. تر دې مخکې د هرات په ښاروالۍ کې د فساد راپورونه ورکړل شوي وو. ښاغلي مشفق ته نږدې کسانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل، د درنو جرمونو څارنوالۍ د هرات د والي د ولایتي شورا د دریو غړو او د روغتیا د رئیس په شمول د 21 چارواکو دوسیې چې د کرونا ویروس د بودیجې په برخه کې په فساد تورن دي تکمیل او محکمې ته سپارلې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو وزر کسي زړه رامنځته کړي. دا چې دا ډله څنګه ده، د هلمند والی ویاند عمر زواکی پاړه وایي.
د البته د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جوړ شوی ده، هدف یې د سیمو د امنیت ساتل دي او تر څنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې د چټوي کولی شي د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمو کې د امنیت په شوالي په حقیقت کې
لدی مخکیم په هلمند او ځینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وي، خو ځینو خلکو شکایت ترې کړی و چې د سیمې خلک ځوروي. د ارمنستان او اذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشر دوستانه اوربندي مات کړی. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړتوب اوربند وشو. د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ دغه اوربند عملي کېدل د اکتوبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ له نیمې شپې پیل شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندی شوشان استپانین پر خپل ټوټر لیکلي، اذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندې په دې لوري وتوغول. اخوه د اذربایجان دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونه اوربند عملي کوي، خو ارمني ځواکونه یې تورن کړل چې یو ځل بیا یې له اوربند سرغړاوی کړی. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امي کاني باریت ته رایه ورکړي. تمه یې ده چې باریت د سنا جرګې باور خپل کړي، ځکه اکثریت د جمهور غوښتونکو په لاس کې دی. ډیموکراتان بیا د امي کاني باریت له نوماندۍ سره هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي مخالفت ښیي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.4. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.9. او جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.4.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او ری سره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه وایي چې هلو ټراست خیریه ټولنې 350 تنه پخوانی طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. په هلمند کې یو زر کسیز ولسی ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو پای کاغه په نظامي ملکي او نور برخو کې اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي.
و باورئ چې د افغان دولت د مرکچی پلاوی څلور غړي د څه لپاره کابل ته راغلي دي. او د روزګان والی وایي که د خیالي پولیسو ستونزه حل نشي نو استعفا به وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. یوه برتنوی خیریه ټولنې لسګونه پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلې دي. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې هلو ټراست د کسانو ته چې شمیر یې 350 ته رسیږي په دې خاطر دنده ورکړې چې بیرته جګړې ته ستانه نه شي. که څه هم د دې کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم، خو رسپانې د چارواکو له قوله ویلي چې دا له جګړې ستړي طالبان دي او غواړي عادي ژوند وکړي. امید ظهیرمل له کابل راپور راکوي. منوریدونکو د امید ظهیرمل راپورته.
د ماین پاکۍ یوې برېټانوي خیریه مؤسسې هیلو ټراست یو شمیر پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په دنده ګمارلي. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي، د دې کسانو شمیر 350 تنه دی او د افغانستان په هغو سیمو کې دنده مخته وړي چې د ماینونو له خطر سره مخ دي. ډیلی میل د هیلو ټراست مؤسسې د اجرایوي مشر جیمس کاون له قوله لیکلي، د شمیر پخوانیو طالب وسلوالو ته په میاشتني ډول 230 انګلیسي پاونډ د معاش په توګه ورکول کیږي. جیمس کاون چې یو وخت په هلمند کې بریټانوی عسکر او قومندان پاتې شوی زیاتوي، که څه هم د دندې پر مهال سلور شپې بریټانوی عسکر په هلمند کې ووژل شول، خو اوس احساس کوي چې دا پخوانی وسلوال او دوی ګډي موخې لري او دا کسان هم نیک خلک دي. دغه بریټانوی جنرال چې ډیر ښکاله د خپل هیواد په وسلوال پوس کې دنده مختوري خبرداري ورکړي چې د یوې مناسبې دندې د نه درلودو له کبله کېدای شي ډیر شمیر هغه وسلوال چې سولې کړي بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شي. دلمل تا د دې پخوانیو وسلوالو له ډول یو شمیر کسان ویلي، د طالبانو په لیکو کې په میاشتني ډول و او یا پاونډ چې نږدې 1500 افغاني کې تر لاسه کولې. داسې مهال چې اوس هر میاشت 230 انګلیسي پاونډه چې نږدې 2000 افغاني کېږي اخلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مودا وړاندې وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو له شپېته تر یو سل شل زرو کسان راټول شي. هرګ هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو په دې اړه طرحه شته خو جزئیات شریک کړي نه وو. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د روانې جګړې یو دلیل فقر او بیکاري بولي. د اقتصادي مسایلو کارپو شوای ابراهیم
دوه نظرونه دي، یو دا چې جنگ د فقر لامل کیږي او بل دا چې فقر د جنگ لامل کیږي. خو کدوانو اړخونو ته موږ وګورو په دې نتیجه باندې رسیږو چې کچېره اقتصادي فرصتونه د عاید او څه منبع برابر شي نو بل شک شي ډیر هغه خلک هغه ځوانان چې جنگ یا نورو کارونو ته لاس اچول داغنه لاس په سر شي.
د ماین پاکۍ په برخه کې د پخواني طالب وسوالو فعالیت داسې محل را برسېره کیږي چې افغان حکومت تل طالبان په ماین خودلو تورن کړی دی. که څه هم تا مواد چې افغانستان په 2014 کال کې له ماینونو څخه پاک شي خو د جګړې دوام او د بودیجې کمښت هغه دوه دلایل دي چې دا نیټه تر 2023 کال پورې وغځوله. خو اوس د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي احتمال لري چې په 2023 کال کې هم دا هدف ترلاسه نشي او دوی به په دې برخه کې 15 کال نور هم وخت وغواړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ماین پاکونې د برخې رئیس شفیق یوسفي
موږ ونه توانیدو چې د خپل اړتیا وړ بودیجې د خپلو نړیوالو مرستندویانو لخوا په لاس راوړو. دوی مده چې جګړه روانه ده او یو شمیر سیمو ته زمونږ کارکونکي نشي تلای. په ټوله کې شاید هغه هدف چې مونږ تر 2023 کال پورې ټاکلی وو په لاس را نه وړو.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي اوس 1500 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده او همدا ناچاودي ماینونه له کلونو لټون وروسته لا هم افغانستان کې په منځني ډول هر میاشت نږدې 130 تنه وژني.
لکابلا پراپور کې مو واوریدل چې هلو ټراست برتانوي مرستندوی ټولنې درینین سوا طالب وسلوالو ته د ماین پاکۍ په برخه کې کار ورکړی او هغوی په دندو ګمارلی دي. په هلمند کې یو نوی ولسی ځواک د جوړیدو په حال کې دی. چارواکي وایي د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو ولسونو زر تنه وسلوال د طالبانو پر ضد جګړه کوي او امنیت به ټینګوي. په دې اړه مې د هلمند د والي لویاند عمر ځواک سره مرکه وکړه. ښاغلی ځواک په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو په شتون کې د دې ځواک جوړېدو ته څه اړتیا وه؟
هدف ته دی چې امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي حملات د دفاع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې دوی د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې کار په نظامي ملکي او نور برخو کې خپل وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دې غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید د یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او منډې تعلقات په وړاندې باندې حل کړي.
د دې د تشکیل په اړه راته وایي دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ایز اردو، که د محلي او سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي یا د دې تر څنګ مدیریت چارې دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانی کې چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کې او وتوانی کې چې منظم ولسي ځواک ولسي او وتوانی چې په سیمه کې د اعلان په نامه باندې کوم نوم چور باندې کوبل شوی په هغه شکل باندې دی خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دی وتوانی چې په سیمه کې وسله وال مخالفینو حملات کوي.
بله، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنگلی به لکه پخوا چې داسې تجربه تکرار شوې دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوې دي او یا هم جوړې دي دنګړې پروسې روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسې برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي. هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. د بلان د خپل سره ویلی شي او د خپل کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې کیته د دند سپارل کیږي او د پروسې خدمت پروسه دی چې وی او بل اخر دوی شامل دي د دلې نو بیان د خطر د شخان عملیاتي ځواکونه په دې کې شامل دي د هم دغه شکل باندې چې چارې لري چې هغه مخول کیږي او منظم شکل دوی شامل دي د خبرات خدمت خپل دند مخوري چې د روزنه برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کیږي او ان شاء الله دا په ډیر منظم شکل د افغان ځواکونو کې او تای دې پولیسو اردو او نور څخه سره جنگ کې هم سره مخالفت ترڅو چې د مستوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې صباح هم دي.
ډیر زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې لازادې رادیو سره د یو ولسی ځواک د جوړېدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د روزګان والی وایي ک په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې فساد لمنځه ولاړ نشي نو استعفا به وکړي. محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړی و نن یو ځل بیا په یو خبري غونډه کې د روزګان امنیتي مسؤلین په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو اصلي علت خیالي پولیس دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه نور حال راکوي.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبرې نن د شاروالۍ لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بورډ د غړو په معرفت غونډه کې وکړه او ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت په تراغو د سمون لوري تلار نسی ترڅو چې د پولیسو پولیسو کې د فساد مخه نوي نیول سوي.
ترڅو چې زموږ پولیس نسی یو ورځ مملکت د اورزګان دارمی ګونه وخوري دا وټ ناکه د طالب دومره زور ور دي چې زموږ دومره ځوانانه راورات په شهادت رسیږي. اما ستون زوازید یا شان رسیږي یا باتا رسیږي لري 1500 نفر موجود دي 200 کسان تاسو تم دا وعده درکوم یا په خدای پولیس اصلاح یا په خدای زوږی پاپریرت دا خبرې ماته نور د منلو وړ نه دي. پرونی وزیر داخله تم دا خبره کړی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز ویل چې زیات خیالي پولیس ته د ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړې ده. بل خو بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ چې طالبانو لتریوي میشتراي سي کلاکه ماسره کړې او سیدونکو یې نن لاروین کړې دي او مرکزی او ولایتي ادارې تورنه کړې چې لدی سره توپیري چلند کوي. د دې ولسوالۍ سلګونه وسیدونکو چې نن د یادې ولسوالۍ بازار ته راټول شوی وی ویل چې د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی خو مرکزی او ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناشته ده. د یادې اعتراض کوونکو لړل یو هم نظر محمد چې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرشه داسي ویل
البته اول موږ زه خپله ماجر سوې یم د خپل کور څخه راټراره یم دا اوس مجبور یم چې خواته بل خواته بیا باریږم دا وطن وګر سره پرېږدم ځکه چې کارونه به خسته خراب کې نو چې یا دا وطن ورې لکه او یا هم دا کار وکړم ته هیڅ څوک سرم نه پګرځي زه دا تارین چې دا سره کوم زه غان زه سره نه پخلا شي زه څوره دا هیڅ پوسټ دی را کولی دی او دلته خبر دې چې آزاد دي شرطه شرط باور په خدای وکړ دې چې آزاد دي چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تیرې.
خو د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلورو پنځو ورځو رئیس دی وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او غني سیمه ورڅخه پاکی کړی دی. خنجری د پولیسو پولیسو کې هم خیالي پولیس منی خو وایي دومره هم نه دی لکه څنګه چې یادونه کیږي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل شوی او یو شمیر نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان.
د ازادي راډیو مخمنه خبري مجله اوري. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې د مرکچی پلاوی څلور غړي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار ازادي راډیو ته وویل د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیگ د بیلابیلو علتونو له کبله هیواد ته راغلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی راتګ به د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز ونه کړي. دیوانادر له کابل راپور راکوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری فوزیه کوفی حکیم الله نقیبی او متین بیگ له قطر څخه افغانستان ته راغلي دي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د سور ورځو په تیرېدو سره بیرته قطر ته ستانه شي.
سلور کته راغلي نقیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه چې څه د ما په چل پاره کې د دوی دوستان هم متضرر شوی دی. نو ممکن چې د یا به سره غلی او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سعودي وزیر ښاغلی سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه چې نیمګړي پاته وه.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی تر څنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنگیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې وو هغوی هم رخصتي کړي. خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د ښاغلي فضلی دا خبره ردوي او وایي چې د دوی له لوري هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحې عالي شورا غړی حاجي دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي. خو ښاغلی دین محمد وایي د دې سلور غړو راتګ د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري ځکه چې اصلي سیرې لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي.
ځان نه راشي ځکه چې هلته خو هغه کوم چې په بنیادي تور باندې هلته خبرې کوي لکه ستانګزیس به نادر نادری دی. نو دا خلک او څنور هم د خلک شته چې هغه په مذاکراتو کې بنیادي ځوان چرول لري. کدا خلک چې راغله یقین لرم چې په
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د بین الافغاني خبرو د پیل په مخه قطر ته ولاړ خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لومړنیو خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل او پکتیا ښاروالۍ د افغانستان په یو لسو ښارونو کې د عامه خدماتو لپلوه تر ټولې بدې ادارې نومول شوي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په خپل یو تازه راپور کې د کندهار ښاروالۍ بیا د عامه خدماتو له اړخه د خلکو په سلو کې په یو شپېته رضایت سره تر ټولو ښه اداره نومولې ده. خو د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي تر سره شوې سروې د واقعیتونو پر بنسټ ولاړه نه ده. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په خپلې یوې تازه ټولپوښتنه کې د دغه هیواد د یولسو ښارونو د ښاروالیانو خدمات په شپاړسو شاخصونو کې تر څېړنې لاندې نیولې دي. دوی په دې ټولپوښتنه کې د یولسو ښارونو د ښاروالیانو شکایتونو ته رسیدنه، خلکو ته حساب ورکول، په عامه پریکړو کې د خلکو ونډه، د بنسټیزو پروژو ساتنه، د مالیاتو او راټولونې په اړه شفافیت، اطلاعات ته د خلکو لاسرسی او یو شمېر نورې برخې څېړلې دي. دغه بنسټ دغه سروې له مخې د پکتیا او کابل ښاروالیانې هغه ادارې یادی کړي دي چې د عامه خدماتو د بد وضعیت لمخې په یو ولایتونو کې لومړی او دویم مقام لري. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فساد او خلکو ته د عامه خدماتو په برخه کې د اطلاعاتو نه شریکول هغه شاخصونه دي چې له دې ادارو سره د خلکو واټن ډیر کړی دی.
د ښاري خدماتو د خرابوالي اساسي لاملونه د فساد شتون، د حد نه زیات مرکزي سیستم او همدغه راز د حساب ورکونې او د روڼتیا د نشتون او په ټوله کې د ښې حکومتوالۍ نشتون هغه لاملونه دي چې د خدماتو کچه د کیفیت کچه یې راټیټه کړې ده او د خلکو د رضایت کچه هم
خغلی افزلی وی خاروالیان ته د پریکړو په برخه کې پوره واک ورکول کولای شي د غیداری طرز په خپل پخو ودروي. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ دغه سروې په 1394 مریض کال کې واز د کابل خاروالی ترکه پیل کړي وه. خو د شپږو کلونو په تیرېدو سره دغه ټول پوښتنه د هیواد یولسو ښارونو ته وخزیده. دغه بنسټ کابل، پکتیا، ننګرهار، بامیان، هرات، لغمان، مزار شریف، پروان، کندوز، کاپیسا او کندهار په دغو کلونو کې تر څېړنې لاندې نیولې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره د ښاروالیو صلاحیتونو ته په اشاره سره وایي د ښاروالیو صلاحیتونه نه دي کم شوي. د دې ادارې ویاند نرګس مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ښاروالیو هماغه صلاحیتونه چې وو اوس هم په هماغه شکل باندې محفوظ دي او د دې صلاحیتونه په څه باندې نه دي کم شوي. خو دلته ځینې مسایل ده چې اول ځینې ښاروالیانو په عین وخت کې ډېر زیاته خدمات نه ده کړې. یو عمده ستونزه دا وه چې موږ د ښاروالیو نه دغه بودیجه د نوی کال مخه په عین وخت کې نرسېږي. دا څه هم کې چې د نوی کال نه هڅه دوه درې میاشتې کیږي.
له دې سره هم هله د کابل خاروالی بیا د رونتیا څار بنسټ لوري تر سره شوی ټول پښتنه پرته له دې چې د عامه اداراتو په اړه د خلکو ذهنونه خراب کړي بل څه نه بولي. د کابل خاروالی ویانته سمیرا رسا
دغه پایلې چې دغه بنسټ خپلې کړې زموږ له نظر پرته لدی چې د دولتي اداراتو پر وړاندې د خلکو اعتماد خراب کړي او د دواړو لورو ترمنځ واټن رامنځته کړي بل معنا نه لري.
دغه سروې په داسې حال کې تر سره کیږي چې د کابل خاروالی ترڅنګ د هیواد ټولې خاروالیانې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان سیمه ییز ارګانونو ته خپل کاري راپورونه وړاندې کوي. د سیمه ییز ارګانونو خپلواک اداره په دې برخه کې د خاروالیو د چارو یو موینیت هم لري چې ډېرې پریکړې د همدې موینیت لاره تر سره کیږي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوی بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړی دی. ټاکل شوی چې د ناګورن قرباخ په لنجمنه سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ نازک اوربند دوام وکړي، خو په دې اړه له دې څرګندونو سره شکونه را پیدا شوی دی. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت ویل آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کیدو دوه ځلې لنوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړا وایشوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندی شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلی، له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت نه بچي او لس کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي دا هم کړی چې د دې په وینا په ځایي وخت 8:45 په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملی کړی او عملی کوي، خو دوی ارمنی ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کیږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تیرو څلور اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنی ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوز تور لګوي چې پر ولسی استوګن ځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې او وایي که ارمنی ځواکونه د جګړې له سیمې ووزي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 20 نیټې څخه پر اپایل شوې دی جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دی جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري، د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي زمونږ په دې راود ولسوالۍ کې د جوارو فصل د جګړو له کبله خراب شو. د جګړې له ښکېلو خواوو هیله کوم چې اوربند وکړي ځکه اقتصاد مو بیخي کمزوری شو. غالب په یو بل پیغام کې لیکي باید د افغانستان څخه د فلسطین او کشمیر مسله جوړه نشي. حسینه احساس له کندهار لیکي په هلمند کې د اتلانو د قطې جوړېدل به یو ښه اقدام وي. دانش افغان له جلال آباد لیکي د تاوتریخوالي دوام او د سولې په خبرو کې ځنډ په لوی لاس جګړې ته لمن وهل دي چې مسؤلین یې د جګړې دواړه خواوې دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي څو چې په عمل منفعت ځایونو حمله کوي هغوی د اسلام او هیواد دښمنان دي او د بخلو وړ نه دي. محمد قاسم ځواک لیکي په دې ورستیو کې د ماين په چاودنو کې بیګونا کسان په شهادت رسیدلي. زله طالبانو پښتم چې په خوا خو مو ویل چې امریکا سره جهاد کوي او سله چا سره کوي. او تازه خان سمسور لنګرهار لیکي ولسی جرګه باید د ورستیو نام نه یو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.